السلام علیکم، روژه مو مبارک شه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د موسسې نن پر ایکس شبکې لیکلي، باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت او خیرات میاشت ده او زیاتوي چې خلک کولی شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. WFP وایي له لوږې سره مبارزه اسانه ده او د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې له دې مخکې هم څو ځلې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې درنې وریاوې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د پاکستان د نوي صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلي شریف په نوې کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس محمد اورنګزیب د مالیې د وزیر په توګه غوره کړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله همداراز ویلي چې اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له پاکستان سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مرستو پروګرام راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. او ښاغلي شریف ویلي دي چې حکومت به هڅه وکړي د مرستو د یو اوږدمهاله پروګرام د یقیني کولو لپاره خپلې خبرې مخته یوسي، تر څو د لوړ انفلاسیون او بهرنیو مالي اړتیاو په منځ کې د دې هیواد اقتصاد باثباته وساتي. په یمن کې د القاعده څانګې مشر مړ شوی دی. د سخت دریځې ډلې پرون ناوخته دا اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې په اړه یې جزئیات ورنکړل. خالد سعید باطرفي ډېر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحدو ایالاتونو یې پر سر 5 میلیون ډالره جایزه ټاکلې وه. د القاعده دا څانګه د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته تر اوسه هم د یوې تر ټولو خطرناکې ډلې په توګه پیژندل کېږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپله دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه لوبه د باران له کبله لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه یې چې 13 پنجشنبه د مارچ په 10 وشوه افغان لوبډلې وګټله. له دې لوبې وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي. تمه ده چې د ملي لوبډلې پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتنی ځنډ وروسته په دې لوبو کې ګډون وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. و باورې چې د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د دې راپور په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. داسې مهال چې د افغانانو اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، په افغانستان کې نن خلکو لومړی روژه ونیوه.
اقتصادي وده خرابه ده، اوس خو روزه ده، مصرفونه دي او روزهداري ده. چې روزه کې چینې مې هم مشکله ده.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج څنګه کوي.
دا درې کال سو چې خزه مې نسایي مریضي لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز منسوي دی او د پاکستان ویزا هم ډېر جګ سوی ده.
د پاکستان کابینه نن لوړه وکړه. په یو بحث کې د پاکستان د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د نوې کابینه وړتیا ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د القاعده شبکې مشر د یمن لپاره مر شوی دی. په 25 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي زندانونو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د څرګندونو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لومړی موضوع ته د نړیوال بانک نوې راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد پر ځوړ روان دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړې دي او ویلې دي چې د صادراتو له کمیدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی. نړیوال بانک د همویلی چې د افغانۍ ارزښت په ځوړ روان دی او د طالبانو حکومت پر روان مالی کال کې همره عواید نه دی را ټول کړي چې هدف یې ورته ټاکلی و. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مال په راپور کې.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلنی ډول انفلاسیون منفی 10.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو منفی 15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو منفی 4.8 بیړنی کمښت له امله و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري، چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیانمنونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي، خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیردنه وځنډوي، سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالرو ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 3% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیونه ډالرو، د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې له قوله یې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر ښیي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت هم اشاره شوی او زیاتوي. د افغانۍ ارزښت چې تیرو 3 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی و، خو د روانې جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ په شپږمه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبرې کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تېر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلی وو. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی 2023 له مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې، ټول 1.9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات مو اوریده. د راپور د شننې او څیړنې لپاره د شیبه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل په مستقیمه اړیکه سره دی او د موضوع سره شاربو. غازی خیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت څومره په رښتیا سره، یعنی په حقیقت کې ښکارندوی کوي؟
سلامونه، ډیر زیاته مننه دعوت نم. ښه، نړیوال بانک دا راپور په ډیر د صحیح له بخون کې هم دی او دې کې ځینو ډیرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانیو ساتل، د افغانیو د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي د نور کال په پرتله باندې، د نورو کلونو. خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې، چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې، نورې اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. د پیسو اوس په افغانستان بانک باندې تعزیراتي ترانسفر دي چې پیسې ترانسفر کړي تجارت دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
ډېره زیاته مننه. مونږ مخکې یو خبر درلود په هغه کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی چې د مرستو غوښتنه کړې د افغانستان له خلکو سره، نو په هغه کې ویلي دي چې په اتیا سنټه باندې د ډالرو په سنټ باندې چې د افغاني شاید فکر کوم چې شاوخوا 50-60 افغاني کېږي، وایي چې په دې باندې یو څاخت خواړه اخیستل کېږي د افغانستان په اوسنیو بایو ته په پام سره. په اتیا سنټونو باندې څومره یو شی اخیستل کېږي د اوسني وضعیت کې؟ که مثال داسې واضح ورکړي چې مثلا څومره د خوړو شیان پکې
دي. چې تاسو د افغانستان دغه تک تاسو ګورئ، د افغانستان 9.4% خلک چې دي هغه د فقر لاندې ژوند کوي، او د سړي سر عاید چې دی دل د کلنۍ عاید چې دی $343 تقریبا دی. دا ډېر ټیټ عاید دی د ټولې دنیا په پرتله باندې، د افغانستان یو له غریبو هیوادونو څخه دی. ښه دومره پیسې اوس یو کس که د $1 نه کم عاید ولري، هغه په غریبو فقیرو خلکو کې راځي، او بیا دلته د فامیل پورې اړه لري. تاسو پوهیږئ دغه پیسې چې دوی خوتلي په دې خو گزاره یا دغه ځکه نه کېږي په اتیا سنټه باندې چې یو فامیل له وو اتو نه زیات غړي لري، نو هغه نشي کولی چې په دغه 500 یا 600 افغانیو باندې هغه چې بیا دغه شي نو په دې باندې گزاره وکولی شي. متاسفانه ځکه په دلته خو د نورو دنیا غوندې نه ده چې ټول خلک د فامیل کار وکړي. دلته خو یو کس کار کوي، یو څو کسان یې خوري، نو بل دلته حکومتونه خو داسې نه دي په افغانستان کې چې هغه دې ماشومانو ته پیسې ورکړي، هغه زړو ته بیا پیسې ورکړي، تقاعد ولري، نو هغه یو کس وي. نو متاسفانه دا پیسې ډېرې کمې دي دوی لپاره کوم چې دوی اټکل کړی دی.
مننه. او دوی په راپور کې متاسو وریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې لاس اصلو کې ده. البته دا کې د نورو هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپختم چې د دې لاس فیصد انفلاسیون اثر د خلکو پر روزنی ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکه نده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون در سره کشی وز خدای دیو که چه یو دالر پا دو افغانه شی خود خلکو آید چه تا در خلکو کار شتا در خلکو که چه بزگوره دلتا خود طور خلکو تا حکومتونه کار نشی ورکواله، افغانستان که نشی ورکواله. خصوصي سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکې شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، آی ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسو اوري چې هر هفته کني دفتو کې 15 لس میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامي، او په دغه باندې د افغانیو ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډېر افغانان ماجر شوي دي، هغوی هم خپلو فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. دغه هغه دی چې د افغانیو ثبات یې ساتلی دی. خو بیا هم ډېر ښه دی په دغسې یو هېواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پېژندل شوی، تعزیرات یې په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډېره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه ځانګړي شوي وي یا اقدامات شوي وي مشخص؟
ښه خبره د سیده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی، حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاری به کوي، خو اوس په دلته په افغانستان باندې تاثیرات دي، بندیزونه دي، په هیڅ سوداګر نشي کولای چې کیش پیسې نقدي پیسې دي د افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کوي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاری نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس لکی نه وي، ښه نه وي، قوانین دي لکه دغه سختي، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخته ده کنه، او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي، یا فقر به سره کم راکم کی وازنه حل لار چې حکومت کولای شي غي کې دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکړي او زراعت ته توجه وکړي، دغه د فقر کمول شي. بل مسله د مهمه د خطراتو د کمولو ده چې دوی دغه خطرات راکم کی دی کې دوی ډیر زیات هغه کولای شي په بشری مغمانی قوه باندې ډیر هغه کولای شي سرمایه گذاری کولای شي، چې دا هم مر سره ډیر دغه کمرسته کولای شي.
ډیر زیات مننه د اقتصادي چارو شنونکو د پرزیدلي جمهوری نظام د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی، او همدارس د بهرنیو چارو د وزارت لپاره یې اسحاق ډار چې څلور ځلې په خاطر دی د مالیه د وزیر په توګه د په حکومت کې پاتې شوی د غوره کړی دی. د پاکستان د نوي کابینه د څرنګوالي او د چې اقدامات به په نږدې راتلونکو کې څه وي، په دې اړه د بحث لپاره عبدالحی کاکر د ازادۍ رادیو د مشال څنګ همکار له ما سره د شپې په استودیو کې دی. کاکر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
څه به کیږي نوي کابینه به څه کوي؟ اولین اقدامات به ستاسو له نظره څه وي؟
د پاکستان کمن نونلس کسيزه کابینه د غینن لولس مشر آصف علي زرداري زخه په رسمي توګه سوګند واخیست، او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د دوی دغه چوکي خو مشخصه نه دی، البته لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه د یو خصوصي بانک مشر محمد اورنګزیب، هغه شایي د پاکستان د مالیه وزیر سي، او ورسره پاکستان کې درې وزارتونه داسې دي چې هغه ډیر ارزښت لري. یو د مالیه وزیر، ځکه چې هیواد له اقتصادي پلوه له ډیر سخت مشکل سره مخامخ دی، او له نړیوال بانک آی ایم ایف سره به یو جوړجاړی یو دغم کوي. دوم د کورنۍ چارو وزارت، ځکه چې ورته ډیر لوی چیلنجونه دي د پخواني وزیر اعظم عمران خان د ګوند له طرفه د احتجاجونو په بڼه، او بهرنیو چارو وزیر. نو دغه درې چې دا مهم دي، نو په دې کې یو خدا خیر د خزانه وزیر یا د مالی وزیر چې دی هغه محمد اورنګزیب ممکن دی وي، او لکه څنګه تاسو لې ساګدار چې په خوا د مالی وزیر اوس د فکر کې چې د بارني چارو وزیر سي، او د کورونی چارو وزیر ډیره مهمه چوکۍ دي چې هغه لندمحالي وزیر اعلی او د پنجاب محسن نقوی ممکن ده چې هغه د کورنی چارو وزیر سي.
او د پاکستان روانو اقتصادي ستونزو ته او امنیتی ستونزو ته مخصوصا وسلوالو فعالیتونو ته په پام سره څه به کیږي په نږدې راتلونکو کې؟ مثلا که د یو دوه درې اقداماتو په توګه یادونه وکړو، د حکومت اولین اقدامات به د امنیت په برخه کې څه وي او د اقتصاد په برخه کې به څه وي؟
دا خو خیر تر وخت لمخه ده، د کابینه غونډه به کیږي او نن ممکنه د څه وشي، نو لاغه ځخص په یو تصویر راته واضح سي. البته د امنیت په برخه کې ممکن ده ځکه دا داخلي مسله ده، نو هغه کې وار لمخه د پاکستان فوج د پردې شاته دخل دی، نو چې کومه تګلاره ده هغه به پر مخ روانه وي، نو په هغه کې د ډیر څه کولو نشکاري چې ډیر داسې فوق العاده اعلان وسي. لدې پرته د مالیه په برخه کې ممکنه ده چې د پاکستان حکومت څور باندې ده د اپوزیشن لخوا فشار دی چې لایم اف سره خبرې اترې ونه کی د مالی نړیوال صندوق سره، خو هغه دا فیصله کړې ده چې لاغو سره خبرې وکي. نو د خبرو اترو د لړۍ چې کومه ده لایم اف سره دا پیلول دا به په مهمو کې.
په امنیتی برخه کې لوی ننګونه د پاکستان د حکومت لپاره تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی دا او ورسره بلوچ بلتون پال دی دا د دوی هغه اصلي البته نورې وړې ډلې ټپلې هم شته د دوی په برخه کې به جوړ جړای کیږي ورسره ځینې خبرې ما واورې دي البته په پاکستانی رسنیو کې د ځینو سیمایزو چارواکو له قوله دوی سیویل دي خپل شهباز شریف صدر اعظم په د 13 ورځو کې د ته کومه اشاره کړې ده چې لدې ډلو سره به جوړ جړای کوي کبه پر ضد پریکړنې مبارزه کوي
پاکستان کې مهمه خبره ده چې د پاکستان خیر ټولې چارې دا ویل کې چې د پاکستان فوج چلوي نو ډیر کار د سی سی څوک غورسو هي غ کار نو سر لري خو البته یادونه په توګه چې کلا غوته ضرورت وي نو به یادونه وکي البته شهباز شریف په دې تور شپو کې مازمانه یادې چې ده په دې برخه کې خبري کړې دي البته د بلوچستان چې کوم د بلوچ بیلتون پالو په حوالہ باندې چې کوم د بلوچستان اعلی وزیر دی هغه دا خبره کړې ده چې موږ به د جورجاړي خبره کوو خو په عین حال کې په همدغه اعلی وزیر باندې دا تور لګیږي چې دای خپل یعنی د بلوچو بیلتون پالو په وهلو ځپولو کې خپل ډیر فعال رول لري نو خیر په هغه باندې به شک خو هغه دا الان اعلان کړی دی پاتاسو ټي ټي پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره هغه یو لوی چیلنج دی خو کتا سو ګوري لتیری یوې میاشتې راځي په پاکستان کې چې کوم بریدونه هغه تر یو حد پوري کم شوی دی نو د شکاري څوار لمخه د پردې شاته یو څه خبري له افغان طالبانو سره او سره بیا ټي ټي پی سره سوي دی او ځینی شان ممکنه ده چې دوی څه منظم کړی وي
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د روسي وضعیت او د کابینې د نننې لوري په اړه جزئیات راکول
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی خالد سعید با طرفی چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې برخه اخیسته د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګه مشر ټاکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و په یمن کې د القاعده څنګه د القاعده د لومړي مشر اوسامه بن لادن لوجل کې دورسته تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک څنګه بلل کیږي نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي
په یمن کې د القاعده څنګه پرون یک شنبه د ورځې نو وخت اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرافي مړ شوی دی القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړې د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی ګمان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواوشا کې وو بطرافي چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشرک ول متحد ایالاتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې و د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د القاعده دا څنګه د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن له وجل کې دوه ورسره تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک ډله ګڼل کیږي په یمن کې د القاعده څنګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په محل د غراز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف ال اولا کې بده دي څنګه مشرکوي د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 8 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویلي دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی د القاعده د یمن څنګه واشنگټن یو تر ټولو خطرناک ترورستي شبکه بولی د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو تک کې بم چاودنه درسره کړي د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 نه تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګه د وسلو د قاچاق جعلي آثار او د باج اخیستو د عملیاتو لپاره پیسې راټولوي بطرافي د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له هغه د القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکنی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پلوټ الوتکې په یو بریټ کې وژل شو الریمی د 2019 کال د هغه برید مسولیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرفی چې د سعودي عربستان پر ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه سکل په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو، بیکاری او بېوزلۍ سره مخامخ دی.
نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روژې مبارک میاشتې له پیل سره باید د هغو میلیونونو افغانانو یادونه وشي چې د ورځې د یو وخت خوړو چمتو کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د بیکاری د زیاتوالي له امله د ډیرو کورنیو خواړه یوازې وچه ډوډۍ او چای دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کیدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د بشري مرستو رسولو بهیر د بودیجې کمښت، د طالبانو د محدودیتونو او د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ دی. د روژې مبارک میاشت په داسې حال کې پیلېږي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دا میاشت په ځانګړي ډول منځل کیږي او په روژه ماتي کې په دسترخوانونو بېلابېل خواړه موجود وي، خو ډېری افغان کورنۍ دې ورځ ته څه ډول چمتووالی نیسي. د کابل اوسیدونکي ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولی له کوره بهر کار وکړي او کوم بل ډوډۍ ګټونکی هم نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د روژې میاشتې له پیل سره د روژه ماتې او پیشلمي لپاره هیڅ خواړه نه لري.
درې ماشومان لرم او خاوند مې هم روغ دی. روژه ماتې ته هیڅ چمتووالی نه لرم، اختر ته هیڅ چمتووالی نه لرم. داسې ژمی چې ما تیر کړ بل څوک یې نشي تیرولی. نور نو څه ووایم، اړ یم خپل ځان او ماشومان مې وسوځوم.
حمید بیانی چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او اوس په کابل کې ژوند کوي د خپل خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماه مبارک رمضان است، تو برتون گفتنه میتونه که ما
روژه مبارک میاشت او ځان ته څنګه شو چمتو کولای. ژمه مو په ډیره سختۍ پرته لګاز تیر کړ، اوس نشو ویلای چې پیشلمی لپاره به څه چمتو کولای شو کنه. دلته کار او بار نشته، همدا وضعیت دی.
دغه ایجه کارم نیست، فعلا خدامي حالت قرار داره.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالقادر چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی وایي چې له شړلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند له صفره پیل کړی او اوس چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوی په جیب کې پیسې نشته چې خپلې کورنۍ ته خوراکي توکي پرې واخلي.
اقتصادي وده خرابه ده، اوس په روزه ده مصرفونه دي او روزه دارین داسې روزه کې چې نمی هم مشکله ده. اقتصاد خو نشته، اقتصاد خو د ګردېدو مایوسي پیدا ده. بیا ګردېدو مورځان کار پر خو ډېر وګرځېدلو کار مار بيسي بيسي کار مال لا څنګه دي.
د کورنۍ په داسې حال کې د خوراکي توکو د برابرولو لپاره د ملي توان د نشټوالي او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نه هیریږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله شاوخوا 10 میلیونه خلک له مرستو بې برخې شوي او تر ټولو ډېر زیان ښځو ته رسېدلی. WFP اعلان کړی چې دا اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره 180 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحدا تلیمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روزانه دا چې روزه مبارک راورسېدل دلته د هلمند په اکثرو بازارونو کې چې د دکاندارانو د شان دوغنه قیمته کړې دي، دوغنه ګران کړې دي. په خو به یو من پټاټا په 100 افغانۍ او وسه په 100 افغانۍ خرڅي، چې په خو به 3 لیټر ډبوکه په 1200 کالدار او وسه په 1400 کالدار خرڅي. نمبر د اسلامي امارات مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده، د لوړپوړو چارواکو سم دا غوښتنه ده، د شاروالي والا سم دا غوښتنه ده چې دغه نرخوته مثال د خبرې توجه وکړي چې دلته بیوزلي خلک، خوار او غریب خلک چې د ماشان ډوډۍ ولا کړی او دغه دکانداران چې دوغنه باندې ظلم کوي او بل دغه وروره غټه ستونزه ده چې په خوا به پس کالدار یو شی خرڅوي وسه په 500 افغانۍ خرڅي دغه د افغانوي کار او کتارم خلک داسې کړل د ټوکر ټوکر کړل نو بای شي دغه نرخوته د اسلامي امارت مجاهدین په ملرنه وکړي چې دلته درانه هی وادوال دغه سه بد وضعیت سره دي چې د ماشان ډوډۍ ولا کړی نو دغه خدای پاک دې وکړي چې د امر پیغام نشر کړي او ولپړی مسولین واره چې په دغه عمل وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس